ماسپخین 2 بجې شوې. زه سفی ولستان اگزام تاسو زمونږه له ازادي رادیو اوري په روانه پښتو خبری خبرونه کې دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لومړی نیمای کې اوري چې په کابل کې نننۍ انتحاري حمله 2 کسان وجلی او د زینو بهرنیو په شمول 21 نورې ټپیان کړي دي. دا به هم اوري چې د سولې عالی شورا وي په قطر هیواد کې د سولې د راتلونکو خبرو لپاره باید یو منظم پلان جوړ شي. خو در هر څه مخکې خبرونه لومړی کورنی خبرونه اوري چې کمال شریف دراوروي او بیا په بهرنیو خبرونو کې ووري چې د عراق دولتي ځواکونو نن سهار په رمادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې پارکې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد د لوی کچې جګړه روانه ده.
په سر کې د خبرونو سرچکې ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. او د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې 15 تنه برمته شوي کسان له هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. د خبرونو تفصیل ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو د مطالعاتو د دفتر مشر مصطفی زهراتی نن په کابل کې خبره لانتول چې هیواد هیڅ وخت د سوریې حکومت په ملاتړ دغه هیواد افغانان نه دی لیږلي. ایرانی چارواکي پر داسې مهال د سوریې حکومت په ملاتړ دغه هیواد د افغانانو لیږل رد کړل چې تر دې مخکې یو شمېر نړیوالو بهرنیو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې ایران د پیسو په مقابل کې میشت افغانان سوریې ته د جګړې لپاره استوي. د افغانستان د بهرنیو چار وزارت هم دا موضوع مخ کې تایید کړی و خو ویلی و چې کډوال د خپل عقیدې له مخه دا کار کوي نه په زور او جبر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوي او د بهرنیانو په ګډون 21 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د بی خبری ناس پر مهال وویل چې د حمله کوونکي هدف په سیمه کې د بهرنیانو تیرېدونکي موټر و.
متاسفانه 2 نفر از خانم ها افراد ملکی هستند، به شهادت رسیده. 3 نفر از راکبین واسطه خارجی اونا زخمی هستند. 18 نفر به شمول
دی وای بدبختانه چې 2 مرمنی چې په شهادت رسیدلې درې بهرانیان ټپیان سیوی او دا تور شوزو او وسړی او درې ماشومان په ګډون چې ټول ملکیان ټپیان سیوی دي. دغه انتحاری حمله نن سهار 9 بجې په کابل کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه د هوا پیژندنې پر سړک د یو کورلا موټر په واسطه وسوه. د اروپای ټولنی پولیسو بیا په دې حمله کې د خپل یو کارکوونکي کی وژنه تایید کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقانی شبکې پورې اړوند یو اندازه پوتاشیم کلورایټ مواد نیولې چې په بمونو او ماينونو کې کارول کیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یاد مواد د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې نیولې چې د ماشومانو د پودورو په 304 اتیا قطو کې ځای پر ځای و. وسلوال طالبانو تر دې مهاله په دیاړه څنګه دی ویلې. او د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې 15 تنه برمتسوي کسان له هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. سردار خان ملنګ زینن ازادي رادیو ته ویل چې د برمتسوي کسان له ډلې 13 ورځ او 15 نن سهار خوشي شوي دي. خو په سیمه کې وسلوال طالبانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی ټول برمتسوي خوشي کړي او یوازې 3 تنه د دوی سره پاتې دي. یاد کسان 13 ورځ په سید کرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لخوا برمتسول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د عراق دولتي ځواکونو نن سهار پر مادي شار کې د خپل مورچو ټینګولو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې په شار کې د اسلامي دولت سختريزو پر ضد د لوی کچې جګړه روانه ده. د داعش وسلوالو وړم ورځ د رمادي شار ډېری برخه ونیولې. د دولت په لور سونی قبایلانو عراقي پوځیانو ائتلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په ملاتړ د داعش سختريزي پروند اړ کړل چې له دولتي ودانیو څخه پر شا سي. د راپورونو لمخې سخت دریځو له وتلو مخکې تر شا دامونه پرېښي وو او ګڼ شمېر ودانیو ته اور اچولی وو. د دولتي ودانیو په انګړ کې د انبار ولایت د والی دفتر او همداراز د پولیسو او استخباراتو مرکز دی. سخت دریځو رمادي له 2 میاشتو راهیسې کلابند کړی وو او وتوانېدل چې د دې ښار ګڼې برخې ونیسي. امریکا د مصر مخکنی ولسمشر ته د اعدام پر سزا اندیښنه څرګنده کړې ده. د مصر یوې محکمې پروند د دې هیواد لیرې سوي اسلامي سختریزي ولسمشر محمد مرسی او 100 نورو کسانو ته په 2011 کال کې د زندانونو د ماتېدو په پیښه کې د لاس ترلودلو په تور د اعدام سزا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن وویل چې واشنګټن د ډله ییزو محاکمو او سزاو پر ضد تل ژغ پورته کړی دی. د نوموړي په وینا دا ډله ییزې سزاوې او محاکمې د مصر د نړیوالو تعهدونو او قانون سره سمون نخوري. د اعدام سزا به د مصر په مذهبي چارو کې لوی مفتي تراجه کیږي او د اعدام تر عملی کېدو مخکې به په دې اړه د هغه نظر پوښتل کیږي. د محکمې دا حکم لازم الاجرا نه دی. قاضي به په دې اړه اخري پریکړه د جون په دوهمه وکړي. د بشري حقونو د دفاع ادارو د مصر پر چارواکو تور پورې کړی دی چې د اخوان المسلمین او دغه راز سیکولر فعالانو پر ضد یې ځپونکي چلند پیل کړی دی. حکومت دا تورونه ردوي. مرسي د مصر لومړی ټاکل شوی ولسمشر و چې د 2014 کال په جولای میاشت کې د خپل هیواد د پوځ لخوا له دندې لرې کړل سو. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې لشتر لږ څلور وسلوال وژل سوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربان دي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې بی پیلوټه الوتکو په شوال دره کې د وړه منډۍ په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دي. د راپورونو پر اساس په دې حملو کې له څلورو تر اوو تنو پورې وسلوال وژل سوي دي. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریې یو هلیکوپټر یو وروسته له دې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت، خو د سوریې حکومت دا راپور رد کړی او وایي چې یوه کوچنۍ څارونکې بی پیلوټه الوتکه یې ویشتل سوې ده. د ترکیه دفاع وزیر عصمت یلماز پرون وویل چې د سوریې له لورې ورغلی هلیکوپټر د دې هیواد په جنوب کې د ریحانلی ښار ته نږدې د دوی هوایي حریم ته اوښتی و. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي چې هلیکوپټر ته خبرداری ورکړ سوی وو او تر ویشتل کېدو وروسته د سوریې په خاوره کې ولوید. ټاکل سوی ده چې په مقدونیا کې د حکومت پر ضد زرګونو لاریون کوونکي واټونو ته راووزي. د سیاسي مخالفو ګوندونو مشران وایي دا به د هیواد په مرکز سکوپیه کې تر ټولو لوی لاریون وي او تر څو ورځو به دوام وکړي. ټاکل سوی ده سبا د حکومت په پلوي هم یو لاریون وسي. لاریون کوونکي او سیاسي مخالف ګوندونه د مقدونیا له صدر اعظم نیکولا ګروفټسکي او د هغه له کابینې څخه غواړي چې خپلې دندې پرېږدي، خو له حکومت پلوه تلویزیون سیتل سره په خبرو کې ګروفسکي ویلي چې د استعفا ورکولو او یا هم د انتقالي حکومت قبلولو هیڅ ډول اراده نه لري. ګروفسکي له 2016 کال راهیسې د مقدونیا صدر اعظم دی. او د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په حواله وویل سول چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو یې رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي. ولسمشر بردی محمدوف تیره اونۍ اتریش ته تللی و. ویل کیږي چې په دې سفر کې یې د اتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو ورېدل. د خبرونه به هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ټکی اورګ. په کابل کې نن سهار انتحاري حمله وشوه. دوه کسان یې وژل او یو ویشت نور یې ټپیان کړل.
محترم دکای ملاخ خود سر از وقتی بود امریکایی را کشیدن یک شو گوش دیگه کلش جور بر آمدن، اما مردم هم سیاست را اشتیا کلش دیگه تک شده بودم.
انفجاری بود که امر را تکان داد. انفجارش بسیار بد قوی بود.
افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون باید له یو پلان سره وي.
کیفیت اشتراک او دا باید داسې نه وي لکه د مخه د طالبان منظم رئیس شي د یو پلان سره د یو نظریې سره او د یو بیانې سره.
دا به هم اورئ چې په افغانستان کې له جنګ جګړو او نورو ناخوالو سره سره پر لویو لارو د خلکو د ارغمل نیونې پیښې زیاتې شوې دي. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. د کابل امنیتي مسولین وی په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او د بهرنیو په ګډون یو ویشت نور ټپیان شوي دي. حمله سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د هوا پیژندنې پر سړک د اروپایي پولیسو د موټرو پر کاروان شوې ده. د اروپایي اتحادیې پولیسو ویلي چې د دوی دوه موټرې د پیښې په ځای کې وي او همداراز په دې پیښې کې د خپل یو پولیس د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. عیني شاهدان وایي 14 ډیره درنه وه او سخت تلفات یې اړولي. په دې اړه حمیدي هارون عثمان دا راپور جوړ کړی.
د کابل د نننۍ انتحاري حمله هدف ظاهرا د اروپایي ټولنې پولیس و، خو امنیتی مسولین وای چې ډیره مرګ ژوبله ملکیانو ته اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې دا انتحاري حمله د یو کورولا موټر په وسیله چې چاودیدونکي مواد پکې بار و شوې ده. صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوې دواړه مېرمنې دي او په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي.
متاسفانه
دو نفر از خواشینه سره دوه ملکی مېرمنې شهیدان شوې. د بهرانیانو په موټرو کې درې تنه ټپیان دي. لدې سربیره د اتو مېرمنو او نارینه او درې ماشومان په ګډون اتلس تنه چې ټول ملکی افغانان دي ټپیان شوي او د پولیسو په وسیله ټول ټپیان روغتونو ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي.
همي زخمي ها به شفخانه ها انتقال داده شو تا تداوی شول.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د ماموریت وویان د ازادي راډیو د خبر څنګ ته ویلي چې د دغه حمله پر مهال د دوی دوه موټر حالته وخو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. له پیښې څخه را رسېدلي عکسونه ښایي چې انتحاري حمله د یوه سور رنګه کورولا موټر په وسیله شوې او ژوره کنده یې کیندلې ده. دغه انتحاري حمله په یوې ګنمېشته سیمه او د خلکو د تګ راتګ په لاره کې وشوه. عینی شاهدان وایي چې په دغه حمله کې بهرنیان لیدلي چې ورته تلفات اوښتي دي.
اته یا پنځه تنه یې د ښوونځي زده کوونکي وو چې ټپیان شوي وو. درې کسه په کورولا موټر کې مړه شوي وو. څوک نه وو چې راوی یې باسي. د امریکایانو موټر پرې ملاق خوړلی وو. امریکایان یې راویستل. یوې خوږ و نور یې ټول جوړ راووتل. ښځې او ماشومان ټوټه ټوټه شوي وو. په رینجر کې یې واچول وی وړل. زما نوم احمد ضیا دی. داسې چاودنه وه چې ټول یې ولرسول. دومره قوي چاودنه وه چې د انتحاري کوونکي غوښې په کورونو کې لوېدلې وې. په کوسو او پس کوسو کې توی شوي وې. دوه تنه مړه او نور ټپیان ول.
دا په تیرو دوه اونیو کې پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي او دولتي کارکوونکي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د تیرې پنجشنبې په شپه د کولولا پشتي په سیمه کې د بهرنیو پر یوه ملمستون حمله وشوه او له هغې وړاندې درې ځله لوی څارنوالۍ ته نږدې حملې وشوې. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی او ادعا یې کړې چې بهرنیو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه حملې په کابل کې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو میاشتو کې دغه ښار نسبي امن ګڼل کېدو خو وروستیو حملو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته څیرمه نن سهار په 9 بجو شاوخوا کې یوه انتحاري حمله ده. یو موټر په واسطه وشوله چې پکې د پولیسو په خبره دوه کسان وژل شول او د بهرنیانو په ګډون 21 نور ټپیان شول. په دې پیښه کې چې د یوپول یا د اروپایي ټولنې د پولیسو برخې دوه موټر په نښه شوي وو. د دریو دغو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم په لومړي ساعتونو کې تایید شوې وه او اوس وخت د اروپایي اتحادیې د پولیسو د برخې مطبوعاتي چارو ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې پیښه کې د دوی یو پولیس افسر هم وژل شوی دی.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې پته ده. هلته خبرونه او راپورونه لوستلی او اورېدلی شئ. د فیسبوک پته مو هم د facebook.com/azadiradio. تازه خبرونه او تصویرونه هلته کتلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي په قطر کې د سولې په اړه راتلونکي غونډې ته باید یو پلان جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم وایي دا شان غونډې هغه مهال اغېزمنې ثابتېدلی شي چې د افغان حکومت او ملي شورا استازي په رسمي ډول پکې ګډون ولري. افغان سیاسي کارپوهانو د طالبانو د پخوانیو لیکو یو شمېر غړي بیا وایي که حرکتونه مخلصانه وي او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتې وي نو د سولې راتلل هم ناشونی کار نه دی. په دې اړه نور حال کابله د اجمل تورمان پراپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د بګواش په نوم د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا په راتلونکي جوړیدونکي غونډه کې د یوې اجنډا په درلودلو ټینګار کوي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په کار د په راتلونکي کې له یو آدرس نه او له یو پلان سره مراجعه وشي.
کیفیت ته اشتراک او دا به داسې نیو لکه د مخه د طالبان منظم ریشي د پلان سره د نظریه سره د بیانیه سره د دې خوانه خلک منفرد لاړ شي او متحده اجنډا ور سره نه دا سره موږ تفصیل کړل.
که څه هم ویل کېږي چې د سولې د عالي شورا لخوا په انفرادي ډول دوه کسانو په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خو د ښاغلي وقات په وینا چې کومه مشخصه اجنډا نه ده تعقیب شوې. د یادونې ده چې د بګواش په نوم د یوې کاناډایي موسسې لخوا په دې وروستیو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د وسلوالو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په استازیتوب یو شمېر کسانو او دغه شان یو شمېر آزادو اشخاصو هم ګډون کړی و. د معلوماتو له مخې دغې ماسې په خوا هم د داشان غونډو لپاره لاره جوړه کړې وه او ټاکل شوې چې میاشت وروسته بیا هم ورته غونډه جوړه کړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې غونډې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره هم نظر دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دا شان غونډې هغه مهال اغیزمنې ثابتېدلی شي چې د افغان حکومت او ملي شورا استازي هم پکې ګډون وکړي. د چارو کارپوهان او د طالبانو د پخوانیو لیکو یو شمېر غړي بیا وایي که حرکتونه مخلصانه وي او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتي وي نو د سولې راتلل هم ناشونی نه دي. د چارو یو کارپوه او د طالبانو یو پخوانی قمندان سید اکبر اخا
که چیرې مخلصانه حرکتونه وسی خامخا به په افغانستان کې سوله راځي، ځکه چې د افغانستان ملت ولس په افغانستان کې سوله غواړي. دا په دواړو طرفو پورې اړه لري که طرفونه ولس ادعا او خواهشاتو ارزوګانو ته وګوري او د هغو دا ومني نو کېدلی شي په افغانستان کې به دیم اخلاص وي کې سوله به راځي.
په عین حال کې حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې نړیوال خصوصي سازمانونه کولی شي د خپلې کړندارې له مخې ورته غونډې جوړې او د افغانستان د سولې موضوع ته کار وکړي، خو عام خلک وایي هر څه کوي او د هر چا لخوا وي د افغانستان د سولې خبرې باید خپله افغانان رهبری کړي.
و موردل چې د سولې عالی شورا وایي که په قطر کې راتلونکي کې د سولې په اړه خبرې کیږي، باید د افغان حکومت استازي او همدارس د طالبانو استازي یو مشخص اجنډا ولري او یو منظم پلان د دوه خبرو لپاره ترتیب کړي. د سولې په اړه د پاکستانی ګوندونو نظر څه دی؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي کابل او اسلام آباد ته د افغان او پاکستانی چارواکیو سفرونه او خبرې اترې ښه ګام دی، خو وایي پاکستان باید دا په عمل کې ثابت کړي چې په خپله پخوانۍ تګلارې پریخي او په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکراتو ملاتړ کوي. له افراسیاب خټک سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
افراسیاب خټک صاحب، په افغانستان کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ اوس مذاکرات روان دي، د عوامي نېشنل ګوند موقف په دې اړه څه وی؟
عوامي نېشنل ګوند خدا وایي چې زما لاله د خدای جوړ کړي چې چا په دارو وي، موږ وایي خدای د افغانستان کې امن راوړي چې له هرې لارې وي او خبرو تر لارې کیږي، نو ډېره خوشحالي خبره ده، ښه خبره ده. مګر افغان عوام ډېر ظلم وګاللو، ډېر جګې وکتو، اوس هغوی امن ته ضرورت لري او ګاونډي ملکونه او خصوصا پاکستان باید خپل زړه سیاستونه بدل کړي او افغانانو سره کومک وکړي په امن کې او دغسې مداخلت نه کوي د کوم په وجه باندې چې جنګونه کیږي، ځکه چې امن خپله د پاکستان په ګټه دی.
خپل افغان طالبان د مذاکرات خوا ته روان دي، خو بلې خوا ته په افغانستان کې چې اوسنۍ حملې شوي دي یا په پاکستان کې چې په کراچۍ کې درې ورځې مخکې وسوله، د دې مسؤلیت هم جندولا واخیستې چې خپله د داعش سره تړلې ده. په جلال آباد کې د حملې مسؤلیت هم آیا داعش به یو بل پدیده نه ده چې دغه بیا یو بل جنګ ته لاره هوارول دي؟
دا زما خپل نومونه بس به ډېر ونه ګرځو، تر اگر دي کله ځان مریو نوم کشې دي کله بل کشې دي، تر اگر یې باید لمنځه لاړه شي چې په هر نوم وي. او دا ما په خیال کې داسې چل فریب دي، کله یو نوم کله بل نوم، ډیسپشن چې ورته وایي خلکو پام اړولو خبره ده. زما په خیال کې دغه زړه تر اگر یې دا په نوي نوي نومونو مخې ته راځي او پاکستانی سټیټ باید خپل پالیسي زړه پالیسي ته په غوږ تنقیدي نظر واچي او برداشت نه کړي چې دهشتګرد پاکستان په خوره پاتې شي.
د ولسمشر غنی پاکستان ته تر سفر وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مشران هم د افغانستان مشران د لوی ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دي، څه فکر کوي چې د دوی اړیکه به پر مخ نور هم پسې شي؟
دا ښه خوشحالي خبره ده، ځکه چې خبرې په خبرو خلاصېږي او په وینو لړۍ لمن په اوبو پاکېږي، په وینو نه پاکېږي. مګر دا دی چې پاکستان حکومت باید عمل وکړي، ځکه چې عمل به د لفظونو نه زیات مؤثر وي.
مریدل چې د پاکستان د سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان باید خپل ځړه پالیسی پرېږدي او د افغانستان د سولې لپاره په رښتینې توګه په عمل کې خپل همکاري ثابت کړي. د همدارز ویل چې ترهګری که په هر نوم وي باید لمنځه لاړ شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې له وروستیو جنگ جګړو نورو ناخوالو سره سره پر لوی لارو د خلکو د هرغمل نیونې پیښې زیاتې شوې دي. عام خلک او د چارو پوهان په افغانستان کې د دې نوې لړۍ پیلېدو ته اندېښمن دي او وایي دې کار د خلکو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې لرې کولو ته متوجه دي او په اړه یې جدي اقدامات کوي. قسیم سولمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د حکومت وسلوالو مخالفینو نن سبا په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یرغمل نیونې ته زور ورکړی دی. افغانستان په وروستۍ کې د اختطاف د پرله پسې پیښو شاهدو چې پکې تر ډیره ملکي وګړي هدف ګرځول سوي. د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف څخه مې وپوښتل چې آیا دا کار د وسلوالو مخالفینو په جګړیز تکتیک کې د بدلون په معنا دی؟ نوموړی په دې اړه وویل:
زه فکر کوم له پخوانه د دغه تاکتیک نه کار اخیستل کېدل. هر کله به د طالبانو مسلحو ځواکونو لومړی نړیوالو ځواکونو باندې خپل ګزار کاوه، د هغې نه وروسته به دا مسله دولتي کسانو ته راتلله. او اوس هم زه فکر کوم چې په دغه ځای کې لوی ګزار دې ته متوجه دی چې هغه څوک چې د دولت سره کار کوي نو د دوی د مخنیوي لپاره، د دوی د تضعیف کولو او د ځپلو لپاره زه فکر کوم دغه ګامونه اوچت شوي.
ښاغلی شریف وایي دا د حکومت او د حکومت د مخالفینو مسؤلیت دی څو د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام وکړي. د یرغمل نیونې په تر ټولو تازه پیښه کې د شنبې په ورځ 15 تنه په پکتیا کې د طالبانو له لورې له موټرو کښته او بیا نامعلوم ځای ته یوړل سول چې وروسته د چارواکو په وینا زیات شمېرې خوشې سول. تر دې مخکې هم په پکتیا کې د ماین پاکۍ د موسسې 19 کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته بیرته خوشې سوه. په یو بل پیښه کې بیا په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې 15 کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته وژل سول. ورته څو پیښې د افغانستان په شمال کې هم وسوې. د یرغمل نیونې تر ټولو لوی مورد په زابل کې د بهرنۍ جنګیالیو له لورې د یو ډیرشو مسافرو برمته کېدل دي چې 19 تنه یې تر 2 میاشتنۍ بند وروسته تېره اونۍ خوشې سول. خو د پاتې نورو د برخلیک په اړه لا معلومات نشته. که هم حکومت ویل چې خوشی سوی مسافر له کوم چا سره نه دی تبادله سوی، خو راپورونه وایي چې دا کسان د ازبک وسلوالو د کورنیو د غړو په مقابل کې را خوشی سوی دي. د کار د خلکو ترمنځ د اندېښنې رامنځته کړی چې شای وسلوال مخالفین د خپلو ملګرو د خوشی کولو یا د نور امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د کار ته دوام ورکړي. ومغوښتل په دې اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو نظر هم راواخلو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په استویلی بیان کې ویل طالبان په ځینو مواردو کې د معلوماتو پر اساس او د تحقیقاتو لپاره خلک تلاشي کوي او هیڅ کله ملکی وګړي نه دي تښتولي. په بیان کې د هم راغلي د اختطاف په هغو مواردو کې چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی منلی هغه په دوی پورې اړه نه لري. تر کومه ځایه چې دا ډول پیښې تر ډیره پر لویو لارو رامنځته کیږي نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو لارو د امنیت لپاره کوښښونه کوي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي:
موږ کوشش کوو زموږ اساسي هدف د امنیت د ټولو امنیتي ځواکونو هدف دا دی چې په لویو لارو کې امنیت خوندي کړو. او که ماتسه که منځ ته هم راځي موږ هغه مهم تدابیر او جواب ولرو تر څو د خلک د مصیبت نه وژغورو. او ښه مثالونه د پرون مسله ده. پرون تاسو ولیدئ چې که دا سر مختم یا منځ راغی موږ وکولی شو چې دوی بیرته خلاص کړو.
کارپوهان وایي برمته نیونې اوس په افغانستان کې سیاسي اړخ پیدا کړی او سپارښتنه کوي چې هم حکومت او هم مخالف ډلې باید د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او له هغوی څخه خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه کار وانخلي.
و موریدل چې په افغانستان کې لورسته جنگ جګړو او ناخوالو سره سره د یرغمل نیونې پیښې هم زیاتې شوې دي. په زابل کې د یو دیرشو مسافرو نیول کېدل او بیا وروسته له څو میاشتو د هغوی خوشي کول او همداراز په غزنی کې د ځینو کسانو تښتونه، بیا په پکتیا کې او بیا هم په پکتیا کې پرونۍ پیښه چې په کې یو شمېر عام خلک او د وسلوالو طالبانو په خبره دولتي چارواکي هغوی برمته کړي وو. دا چې په پکتیا کې د دغو برمته شویو کسانو په اړه وروستۍ څرګندونی سدي ورستي تازه جزئیات سدي داوود تپان د ټلیفون په لیکه کې د تپان سیب مهرباني وکړي د پکتیا چارواکي څوې څومره کسان راخوش شوي د پرون برمته شوی لړلې
مننه دې پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې ټول هغه کسان چې وسنوال لزان سره بولی هغه خوشی شوی دي او دوی هم په سیمه کې عملیات کړی دي او لیدا معلومه نه در څومره کسان وسنوال لزان سره بولی او څومره خوشی کړی دي خو څومره معلومات چې موږ شخصي تر لاسه کړی دي وسنوال له خلې او د سیمه له وسیدونکو او ولایتي شورا وکیلانو له خلې چې تر اوسه پورې دوی موږ ته جزئیات راکړي ویل کېږي چې اته ډیر کسان وسنوال لزان سره بولی چې په دې کې بریک سره ځان سره ساتلی او نورې خوشی کړې دي خو د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار ملنګزوی وویل چې 15 موټر او 15 تنه لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي او وسلوال ځان سره ساتي
ته پانس دغه 15 کسان څوک دي کپلند توګه راتوي دغه مهم چارواکي دي کسانګه په لند توګه
تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څوک دی او چې کوم مل دولتي ادارې پورې تړاو لري که څنګه وسلوال لزان سره ګرځول دي خو د ولایتي شورا وکیل ویل سپینځک تل لا هم دی وسلوال په منګول کې دي
بلې په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال د تپان کور ودان و مریدل چې په پکتیا کې د برمته شویو اکثرا یعنی ټول برمته شوی کسان د چارواکو په خبره راخوش شوی خو سیمیز په چارواکي او مشران بیا وایي چې لا هم ځینې 15 وایي او ځینې هم 3 سانوې چې له وسلوالو طالبانو سره دي د کابل نننې مطبوعات اسد لالودین کتلې دي او د برمتنیونی په اړه هم ځینی مطالب لیکلې دي
د کابل چاپ نننې ورسپان خپل مطالب تر ډیره په لوی لارو د برمتنیونو په اړه اندېښنو او د سوریه جګړې ته د افغانانو د اسول موضوع ته ځانګړي کړی دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پر لوی لارو د تختونې فرهنګ ولې پیوړی کیږي په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورسېو کې دا ډول پیښې څو ځله تکرار شوې او په زابل کې د مسافر د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت معاملې نور اغیز هم پرې وکړ سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبان او نور وسلوال مخالفین اوس دا څه فکر کوي چې برمتنیونه له حکومت سره د معاملې ښه لاره ده لیکوال ویلي حکومت ته پکار ده چې د دې ډول پیښو په وړاندې غوڅ دریز غوره کړي او مدني ټولنو او رسنیو ته اجازه ورنکړي چې پروژه ترې جوړ کړي اطلاعات روز ورسپاڼې بیا په دې اړه خپل تفسیر ته دا سر لیک ورکړي چې برمتنیونه د باجګیری یو ناوړه وسیله په دې مطلب کې راغلي چې طالبان لا هم په لوی لارو د خلکو د برمتنیونی وسط لري خو لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومت باید نور په دې پیښو کې تبادله ونه کړي د ورسپانې په تبصره کې د پکتیا ولایت د برمتنیونی وروستۍ پیښې ته اشاره شوې او ویل شوې دا سویرشته چې دا کار به د جګړې په ستراتیژي بدل شي وساخ خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په جبر سره افغانان د سوریه جګړې ته لیږي په مطلب کې د جرمني د شپېګل مجلې په حواله لیکل شوی چې ولسمشر بشار الاسد د پوځیانو لکه مخت سره مخ دی او د پلاویان په ځانګړي توګه ایران سوریه ته جنگیالي ورلیږي ورسپانې دا هم ویلي چې د سوریه په جګړه کې دا مهال سلګونه افغانان وژل کیږي او ممکن د وسو په شاوخوا کې افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوی وي هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت بل خپل خاورې پر گاونډي هیوادونو هیڅ چاته د بریدونو اجازه ورنکړي په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت په دې برخه کې په خپل ژمنه کلک ولاړ دی خو زیاته کړې ده چې د پاکستان استخباراتي کړۍ بیا تور پورې کړی چې د کراچۍ روسي حمله د افغانستان له خاورې په استفاده شوې ده
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
خوښ وخت ازادي رادیو او ریازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 26 نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سیرما یو انتحاري حمله وشو چې د ورستیو تازه معلومات لمخې په دې حمله کې د اروپאי پولیسو یو افسر او دوه افغان میرمنې البته عام میرمنې وژل شوې دي او د دریو اروپאי اتحادیه د پولیسو په شمول یو شته افغانان البته یو شت کسان ټپین شوی چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي دغه پیښه شاوخوا نه بجې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته څیر مو شله په دې خبرونه کې مو دویم راپور دا و چې د سولې عالی شوراوي که په قطر کې راتلونکي کې خبرې کیږي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو له لوري مشخصه اجنډا معلومه وي. په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کې دونکو د ملالۍ بشیر ته ور ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هیروئ او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام.
ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې وایي ایران افغان کډوال په جبر د سوریه جګړې ته لیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 2 تنه وژل سوي او د بهرنیو په ګډون 21 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقاني شبکه پورې اړوند یو اندازه پوتاشیم کلورایډ مواد نیولې چې په بمونو او ماینونو کې کارول کیږي. د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې 15 تنه برمته سوي کسان لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. امریکا د مصر مخکنی ولسمشر ته د اعدام پر سزا اندیښنه څرګنده کړې ده. د عراق دولتي ځواکونو نن سهار پر مادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد د لوی کچې جګړه روانه ده. او ټاکل شوی چې د په مقدونیا کې د حکومت پر ضد زرګونو لاریون کوونکي واټونو ته راووزي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
دوبو انرژي وزارت چارواکي وایي په کابل کې د هند څلورو اتباعو وژل کېدل چې د ملګرو ملتونو په مرسته په هیواد کې په اقتصادي برخه کې کار کوه. شایي په افغانستان کې د هند اقتصادي فعالیتونه په ځانګړي ډول له دوی سره مالی مرستې ټکنۍ کړي. د دې وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت معیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل هند هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي پروژې پلي کړي، خو د پارک پیلس په میلمستون کې وروستۍ پیښې چې پکې څلور هندي اقتصادي متخصصین وژل شول شاید دغه هڅې زیانمنې کړي.
د اوس لپاره خو هند خپلې امنیتي پالیسیګانې سیړي. د پالیسیانو په دغه څېړنه کې به ښایي ځینې پروژې کمې یا زیاتې کړي، خو کوي امنیتي وضعیت ښه ولید ښایي چې بیرته افغانستان ته مخه کړي.
ښاغلي مایر وایي تر اوسه دغه هیواد په ځانګړې توګه کابل ته د ازبکستان څخه د راغلي برېښنایي شبکې لګښت ورکړي او د دغې پروژې د ډیزاین او سروې چارې هم ترسره کړي دي. دی وایي اوس مهال د سلما بند هم چې شاوخوا 90% کارونه یې مخته تللي، د هند د 150 میلیونو ډالرو په مالي لګښت جوړیږي. د هرات صنعتکارانو ټولنه وایي سش کال به د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د زعفرانو د تولید کچه دیش په سلو کې زیاته سي. د دغه ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته ویل تیر کال دوی د زعفرانو د کښت په برخه کې خپل ټاکلي هدف ته نه ورسېدلي، خو سش کال هڅه کوي دغه هدف ترلاسه کړي. دی وایي سش کال په هرات کې لاس په سلو کې د زعفرانو په کښت کې هم زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي خادم وایي حکومت باید د بزګرو د ملاتړ او دوی ته د زده کړو لپاره پالیسي جوړ کړي، څو په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو په برخه کې لازم پرمختګ راسي او له دې سره د بزګرانو اقتصادي وضعیت ته هم کار وسي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د اتو سړوخونو د جوړولو کار چې د مالی او بودیجوي ستونزو له امله یې له 3 میاشتو راهیسې کار په ټپه درېدلی وو بیرته پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند لطفالله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه سړې خونې به چې هر یوه یې د 15 زره ټنو محصولاتو د ساتنې ظرفیت لري په کابل، کندوز، بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار کې جوړې سي او بزګرو ته به د دوی د محصولاتو او له بهر څخه د واردې سوي ترکاري او میوو د ساتنې په برخه کې لوی اسانتیا برابر کړي. شاغلی راشد وایي دوی په پام کې لري چې د دې سړو خونو ترڅنګ بزګرو ته د دوی د محصولاتو د ښه ساتنې په هدف نوري 50 نیمه اصلي سړي خونې هم جوړ کړي. او نن د کابل په بازارونو کې ځینې بهرنی اثار چې د افغانیو په پرتله به ډیر لوړ سوي ده په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 8 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه سپای استاسي هر کله کوم نن په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کارولو په نوړو پایلو او له دې وجه د نورو را پیدا شوو ناروغیو په اړه غږیږو د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر د یو تازه راپور په خبرولو سره هم ویلي چې دا وخت په هیواد کې د زرګونو ماشومان او ښځو په ګډون له 1.3 څخه تر 1.6 میلیون پورې متعدین شته ویل کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ 90% هیروین تولیدوي همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون پلي کولو ادارې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي د روغتي متخصصینو په وینا مخدره مواد د انسان په ټول بدن په ځنګړی توګه په مغز نوړه غیز لري او کارونکو ته جسمي او رواني ناروغۍ پیدا کوي په دې خبرونه کې را سره محترم ډاکټر صاحبان هر یو د مخدره موادو متخصص ډاکټر صاحب عبد الله ورداګ او د افغانستان د روغتیا وزارت د متعدینو د درملنې د سانګې د سر مسول سید جواد ملتیا کوي چې لومړی دوی ته خرغ لاسوي
مننه
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلې د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992215 بل شمیره مده 0992215 ډاکټر صاحب ورداګ به لومړی پوښتنې ته ځواب ورکړي چې ولې یو شخص په مخدره مواد اخته کیږي
ډېر مننه نجې جانې د دعوت نمو د روغ د کېدو د یو کس خصوصا په دنیا کې یا په افغانستان کې مختلف اړخونه لري او د دې علتونه هم مختلف دي مثلا ډیر دوستان دا وایي چې خلک چې وزګار شي روګډیته او روګډې کې دوته مخراوړي خو ما ته کله دا سوال پیدا کیږي چې په خو زمانو کې د منګا نیکونه هم وزګارو او دوی کوم مصروفیت نه درلود هغوی ولې نه شو ته مخه نه راوړله لیکن نن موږ دا خبره کوو چې دوی روګډی کیږي خو د روګډی کېدو اصلي علت هیڅ چاته روسه پورې دا پیدا نه کړ زه دا وایم چې په خو یو احترام به متقابل دی وړ او دی غټ کېو خو نن سبا هغه متقابل احترام چې دغه کم شوی دی په خو به د مشرانو نه اطاعت کېده اوس هغه مشرانو اطاعت چې خصوصا په کلیوالو سیمو کې هغه ډیر کم شوی دی به بندوباری زیاته شوې دی امنیت مشکلات شته دي او خپل نشئیتو کې په خارونو کې په کلو کې په هر ځای کې په ډیر وفرت سره پیدا کیږي نو دا هم عامل دی او بل د منګه د ځوانان چې دا ډیر کنجکاو دي او کله په ځواني کې چې کنجکاوی زیات شي نو هغه خامخا به یو خواته مخ کوي او یو بل عامل دا هم دی چې کلم فامیلونه چي دي دوی ځان لږ ذره بې مسؤلیت بولي هر سړی چې دی هغه مصروف دی خپل د کورنۍ چاپیریال ته ډیره فکر نشته دی فقط هر سړی دا دی چې سهار نه ووځي ماښام پورې کار وکړي خو خپل د ځوانانو په فکر کې نه دی چې دا سکول ته ځي مکتب ته ځي کالج ته ځي ښوونځي ته ځي او پوهنتون ته ځي چې راځي بیا څه کوي او چې ځي چرته ځي چا سره کینی چا سره پسیږي په خو به د نشئی توکو د په وفرت باندې پیدا کېدل ډیر کم وو یو چرس په چې هغه هم ډیر د شرم او د حیا نه چا به ډیر پټ سکل حتی سیګریټ به چا د مشر په مقابل کې نسکه او یو حیا به کله خو نن سبا درته سیګریټ پرېږده چې نن سبا چرس شراب هیروین د ارث او سر دی باندې افتخارات هم کیږي او افتخارونه هم کوي البته د ځوانانو لپاره د ماده وای نه د چا افتخار نه دی دا یو بدبختی ته ځان ورټیل وهل دی او ځان اچول پکې
بلې ډېره زیاته مننه دوستانو تاسو ته بیا هم یادونه کوم چې نن د مخدره موادو د کارولو او د دې د نو په دې د منځوړلو همدارنګه د دغه د مخدره مواد نه نورې کومې ناروغۍ نه رامنځته کیږي په دې اړه غږیږو په خبرونه کې ډاکټر صاحبان د مخدره موادو د برخې مسول ډاکټر صاحب عبد الله ورداګ او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د متعدینو د برخې د سنگ د درملنې د سنگ مسول سید جواد لمنګ سره په استډیو کې ملتیا کوي. او تاسو هم که په خبرونه کې کوم سوال لري له دوی نه نو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او مستقیما له دوی نه مطرح کړئ. تاسو به د استډیو د ټلیفون شمیره به هم تکرار کړم، 0992153 بل شمیره مو ده 0992153. د مو د استډیو د ټلیفون شمیره دی زو ډاکټر صاحب جواد. ډاکټر صاحب جواد، د افغانستان د روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې لپاره تر اوسه پورې کوم اقدامات ترسره کړي؟
با تشکر از شما، ما بیشتر میخوایم که بدری صحبت کنم. امید که شنونده های عزیز تلویزیون و رادیوی شما صحبت های مرا با صورت خوبی درک بتانند. وزارت صحت عامه از آغاز که سروی در سال 2005 اولین سروی که انجام گرفت، البته مشکل احتیاط مشکل تازه نیست، این چیزی نیست که تازه با وقوع پیوسته باشه، در جریان حکومت طالبان بود. و اولین سروی در سال 2005 بعد از اینکه بعد از فروپاشی حکومت طالبان دولت جدید که سر پا آمد، اولین سروی را در این راستا انجام دادن که بعد از او دولت هم متوجه مشکل احتیاط شد، به خصوص وزارت صحت عامه اقدامات خود شروع کرده. قسمت که ابتدا از 10 مرکز تداوی بدون بستر آغاز کرد و امروز حدود 101 مرکز تداوی در 33 ولایت کشور عرضه خدمات در قسمت می نماید، که با وجودی که ارقام استفاده کنندگان مواد مخدر که در سر سطح کشور وجود دارد، این تعداد مراکز تداوی یا شفاخانه های تداوی به جوابگو به تمام مریضان نمی باشد. باز هم 101 مرکز در 34 ولایت کشور فعالیت داره، برنامه وجود داره که 3 ولایتی که تا هنوز مرکز دارو ایجاد نشده، البته ولایت پنجشیر و نورستان و سرپل است که وزارت صحت عامه در راستای ایجاد مراکز در راستا است. دیگه مشکل اساسی در قسمت بودجه است که ما بودجه ملی وسط ملی در بخش احتیاط نداریم. یک قسمتی از بودجه ای که در راستای احتیاط به مصرف میره از بودجه خود وزارت صحت عام است، بودجه دیگه هست از جانب دونرها به قسمت کمک و همکاری میشه که با آن هم بودجه نیست که تکافو بکنه با ارقام معتادینی که در سطح کشور وجود داره، به خصوص ارقام اخیری را که بخش تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا به نشر رساند، یک ارقام تکان دهنده است. باز هم وزارت صحت عامه به تلاش‌های خود ادامه دادن، به خاطر از اینکه از آوانه که ارقام ابتدایی سروی با ما شریک شد، روی یک سلسله برنامه‌های جدید وزارت صحت عامه کار آغاز کرد، از جمله برنامه وقایه که بخشی اساسی است که قبل از اینکه جوانای ما که بیشتر در معرض خطر قرار داره، اطفال بالای از این برنامه بسیار جامع کار شده که آن هم در صدد ازی هستن که دونر برای از او پیدا کنن و دادخواهی در راستا وجود داره که برنامه بین سکتوری است. که البته مشکل احتیاط مشکل تناسیی نیست، احتیاط یا معتاد در تعریف از را میگه که مشکل صحی اجتماعی و روانی است. یک قسمت ازی مربوط وزارت صحت عامه میشه که بخش تداوی است، گذشته از او تمام سکتورهای دولتی حتی جامعه دای دخیل هستند.
بله، من نکو له ډاکټر صاحب جواد نه د بودیجې کمښت لري او هم درنګا د مرکزونو د ډیرې دوه لپاره کوم پلانونه لري د بورس سره شو. رزو ډاکټر صاحب وردا ک موږ ته معلومات راکې چې مخدره مواد په سو ډولونو ویشل کیږي، خو یو اوریدونکو لرو چې دوی هم کومه پښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. مهربانی کا کوم پختنه لري
مال نظر ته په مواد مخدر او د خکدل د مرستاش د ټولنې د غړو د دین او اسلام څخه خبرې ده، کچې د خپل دین او اسلام څخه خبرو څخه نه اخته کیږي
د ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې څوک په دې مواد باندې اخته شي دا بیا تداوی لري د مکمله ټول چې په پښتنه ده.
ښه حتمان ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې لتاسو ډیره مننه. ډاکټر صاحب ورته کوم درملنه لري چې انسان کله په مخدره مواد روغ دکېږي؟
بالکل د ورورته تداوی موټولو وطنوالو ته اعلان کوم چې درملنه شته ده او د دې درملنه په مراکزو کې چې کوم دوستان ته ویشي وی دي دغه درملنه شوی ده غنن سبا خپل نورمال ژوند ته دوام ورکوي او د کې هیڅ کوم شک نشته ده هغه چې ده د روغ دي کس علاج چې ده حتمی ده د کې هیڅ کوم شک شوب نهسته خو صرف د کې لګ وخت غوړی لګ وخت خپل کېږي او لګ مسولیتونه دي چې هغه به د فاميلي او د کورنۍ او د خو کې د خلکو او د محل او د چار اطراف هغه دوستان چې دغه همکاري هم لازم ده نو که په دې کې د ټول سره همکار شي ولینا اتمن.
بله ډاکټر صاحب جواد به موږ ته معلومات راکړي چې په دغه مرکزونو کې د ورځې په سش میر کسان مراجعه کوي او د دوی د درملنې هغه طریقه سره رقم تدابیر.
البته با تعداد مراکزی که ما داریم مراجعه مریضا در مراکز ما هر قومش بسیار سطحش بالا هست، سطح مراجعه بالا هست، متد تداوی در شفاخانه های تداوی ما دادیم با سایر شفاخانه ها متفاوت است. یک مریضای ما حدود 45 روز حداقل بستر می باشن برای تداوی. ما لیست منتظرین داریم، وقتی که بسترهای ما تکمیل می باشه برای هر مریض ما لیست منتظرین داریم. گذشته از اینکه برنامه تداوی در منزل داریم، برنامه های تداوی سراپا هست، یعنی برنامه های تداوی در منزل، برنامه های تداوی در منزل برای کسای هست، بخصوص در ولایاتی که ما مراکز یا شفاخانه های تداوی مردانه داریم، در پلوی از این مراکز زنان در منازل خانم ها را تداوی می کنیم. یا مریض هایی هستند که مشکل اعتیادشان کم است، او را سراپا بستر نمی کنیم تداوی می کنیم. با وجود آن هم ما بسترهای ما که تکمیل می باشه باز در لیست انتظار، الا بعد از 45 روز الا 90 روز یک تعداد شفاخانه های ما هست که مریض ها را تداوی می کنیم، باز ما او را در لیست انتظار می کنیم. لیست انتظار ما در شفاخانه های ما بسیار زیاد طویل است. حداقل هر شفاخانه ما را که مراجعه بکنیم و لیست انتظارشان را ببینیم با وجود که بسترش تکمیل است 50 الی 100 نفر دیگر منتظر به تداوی هستند.
بله ډیر زیات مننه. زابل ولایت نه یو اوریدونکو، السلام علیکم. وعلیکم
السلام
نجیب، یعنی
سلامونه تاسو ته د تاسو محترم میلمنو ته. من نجیب ولایت د زابل ولایت د ارغندا بولسوري ډاکټرانو صاحبانو نه دې پوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ.
من نه خورځانی اول پښتنه نیم داده چې زموږ د ارغنده بولسوالۍ یو څاره بولسوالۍ ده هم ان ته متاسفانه چې متعدد زنان ډېر متعدد هغه زنان وایي چې له مخدره موادو نه ځان مجبوري خو هلته خو څوک چې متعدد ده هغه اقتصاد هم ضعیف دی هغه متعدد من داسې بې دوا ځینې خلاصوي هغه دوا نه لري هېڅ نه لري که یو موتاد د غواړي چې ځان له دې مخدره موادو نه او دوا نه لري هغه باید څه میوه وخوري، څنګه غذا وخوري، څنګه پاملرنه ودان چې تر څو دی خپل ځان له دې مخدره موادو نه وژي. دا مې یوه پوښتنه ده او له دا بل ډاکټر صاحب نه همدا غوښتنه ده چې که چېرې تاسو وایه چې ودا ځنېنه مساعده ده چې مخدره کولی شي زموږ ته مراجعه وکړي او
ډېر زیاته مننه. موږ غږ اورئ تاسو؟ ښه فکر کوم دوی اړیکه پرې شوه خو ډاکټر صاحب جواب له دوی نه کومه پوښتنه یې لرله. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
زه به دا یو سوال به جواب کوم. دا بل سوال به ما ملګری جواب کی. خبره دا د خوره کې چې تداوی د موته چې د کور کم کیږي او هغه ته چې کوم ډاکټر صاحب په اصطلاح سره په محل کې یا په کلی کې یا په خوا کې او گاوند کې مشته دی هغه هم کولای شي. په اولینه طریقه کې د خپل د روغ لري کس ته دوا چې اخلي دا باید کم شي. مقدار دې
مقدار د دې باید کم شي، تقریبا کچرته په 1 ګرام ډیورت اخلي، دا باید ورو تقریبا په هفته کې دا نیم نم راخته شي، او بیا په دوه هفته کې لغنه هم، او اخر کې دا باید صفر شي. په یو ځل باندې او یو وخت باندې او په یو ټایم باندې د دې قطه کول انن لګته ته مشکلات پیښیږي. په دویم هغه هفته باندې چې کله دا قطه شول، دې نه پاستې کولای شي چې خواکې او صحیح کارکونکي یا ډاکټر صاحب چې کم از کم په دې باندې پوه شي چې د معتاد پس له قطه کولو د دوا نه د باندې کم اعراض او علایم راځي، دغه ډیر هغه په اصطلاح سره عادي تکلیفونه چې دي هغه دغه له خوا نه توصیه کیږي، او کوم دوایي چې ورته پکار دغه بده ته توصیه شي او هغه استعمال کوي ان شاء الله ښه بشي. او میوه او خوراک چې دی دا هر قسم خوراک ورکول کیږي، هر قسم میوه ورکول کیږي، دې کې هیڅ پرهیز نشته. دی څومره چې تاسو روګ دې کسته ښه خوراکونه پس له درملنې نه او پس ختم دی قطه د دوا د مواد مخدرو نه یا د نشه یي توکو نه څومره ښه خوراکونه ورکول کیږي، هماغومره ده ته مفید او فایده مند دی.
بله ډاکټر صاحب، جواب که تاسو دغه ورور پښتنې ته په لنډ ډول ځواب ورکړي.
د قسمت ولایت کندهار
زابل.
زابل
بله مهرباني.
در ولایت زابل همچنان اگر سوالشان دقیق گرفته باشم، ما اونجا مرکزی تداوی وجود داره، البته مرکزی هست که با ظرفیت 20 بستر یا 20 مریضه، یا در مدت یا مدت زمان تداوی ما 45 روز است، یا مورد تداوی قرار میده که در صورت مشکل داشته باشن یا میتونن به مرکز تداوی مراجعه بکنن. و در قسمت دیگه خوار ما که از ولایت کندهار در قسمت مشکل احتیاط صحبت کردن، در ولایت کندهار هم ساعت آمه 3 مرکز تداوی با ظرفیت 90 بستر در 3 ساحه شهر دارن که در این راستا عرض خدمات میکنن. در بخش احتیاط یک بخش بسیار مهم و جز مهم و اساسی که مربوط خود مریض است که تداوی معتادین جبری هیچگاه امکان پذیر نیست.
ډیر زیاته مننه قاضی صاحب پښتون
قسمت سره ما مونته تکمیل شو.
السلام علیکم، سلام زده غلې تاسو کار کوم له وګړو او تاسو درو تاسو باندې وګورم تاسو باندې شمو زوم څه کړی د خدای دې چې ملګری تاسو.
ډیر زیاته مننه قاضی صاحب پښتون، مهرباني وکړئ کومه پښتنه ولرئ.
بل په دې باندې نو هغه څه ته خوري چې دا مواد مخدره دي مخدره دي.
دغه موقعیت هم لږ تغییر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي او بخې. بلې په ډېرې بخښنې سره چې دوی اړیکه پرې شوه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب جواب.
د قسمت تداوی احتیاط برای همشهریای عزیزم و شنونده های عزیز رادیو شما ای را می خواهیم شریک بسازم که در قسمت تداوی احتیاط تصمیم خود مریض جز مهم و اساسی تداوی است. وقتی که خود مریض تصمیم بگیرد تداوی از این سهل می شود. از فامیلای محترم خواهشمند هستم که هر عضو فامیلشان که معتاد به مواد مخدر است یا را به دیده مریض ببینند و با یا همکاری بکنند که قسمی که دکتر صاحب تذکر داد، یا به صورت تدریجی مواد خود کم بسازن بعد از او شامل تداوی شوند. تداوی احتیاط هیچگاهی اکثر هم تقاضا دارن همشهریای عزیز ما، باشنده های کشور ما در نقاطی از ولایات، البته که ما کلمه همشهری را تذکر میتونم، در هر ولایت در هر قریه که هموطن های عزیز موجود داره همشهری های ما هستند، یا به شفاخانه مراجعه میکنن، اکثرا علاقمند هستن که به شکل مستقیم بستر شوند. قسمی که دکتر صاحب هم تذکر داد، ابتدا به شفاخانه مراجعه بکنن. تداوی ما از اولین مصاحبه با مریض شروع میشه که به تدریج مواد خود کم بکنن یا صحتیاب شود. در پلوی از این حمایت فامیلشان یک چیز مهم و ضروری است. تا که حمایت فامیلی نباشه، بعد از پروسه تداوی ما، بعد از اینکه 45 روز از تکمیل میشه، الا یک سال دیگه هم یا تداوی نیاز دارن.
ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم. سلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله محترم نجیب صافی خو رتا ته سلام علیکم استاد زوړ ملمنوت
تاسو صاحبانو
ته شه موضوع مذاکره د خو رتا دی کیو چې دا صاف موضوع ملت صاف دا غایشي ما پوښتنه د زوړ ملمنوت دا چې دا رنګ د چي واکان د مواد مخدر خو ډیر خبيس موټی دی او واکان و دې ته یو عزم چې سزا خلاصي عزم په متیر مو څه پکار دی پوښتنه مې دا ده چې د دغه مرض علاج یعنی په څومره عمر چې موطات څنګه د دې مرزه په څومره عمر کې خلاصېدلای شي اگر چې زه د پروګرام په اول کې نه ومه او د څه خو به نه شي کېدلای چې دا مواد مخدر چې په سلې سکي او دا بل ورته کښېني دا بل هم په دې مریضي اخته کېدلای شي کله چې اخته کېدل او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس پرځم دا ډاکټر صاحبان وایي چې سګریټ په سرطان په مرزه په نورو مرزو اخته کېږي دغه مواد مخدر چې سړی ځینې کشي هغه هم بیا بغیر دغه مواد مخدر نه په نورو امراضو هم اخته کېدلای شي کله چې دا کوونکی
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب وردګ تاسو به دا پوښتنه ته ځواب ورکړي
او ډیره مننه دوست زاول تاسو ته دا وایم چې په قران زموشان کې سری لیکل شوی دی چې ټول مسکرات چې د حرام دي وخت چې حرام شون الله پاک دې کې حکمت ده مونږ او تاسو په دې الله پاک دې قران ذکر دې په حکمت کې پد مونږ وګورو کله چې دا حرام دي او د دې حراموالي نتایج څه شي دي نتایج دا دي چې تا ویل چې سیګریټونه سرطان دي هر دود کوون کې چې هغه سرطان بایس کې دی شي کغه سیګریټ دی کغه هر نشي مواد ورسره خو په مرور دی وخت کې د سینې د چته سو اسمت او مثال وای چې فلانی خو ډیر مودن نشي تو کې استعمال کړ خو هغه سرطان نشو دا بیا دی وجود دغه په اصطلاح سره قوت پورې تعلق لري او امکانات شته دي دویمه خبره دا ده چې تاسو ویلې چې تداوی او درملنه درملنه ډیره اسانه او وخت چې ده دا سړی پورې تعلق لري خپل شخص پورې دویم قدم کې کورنۍ پورې تعلق لري دریم قدم چاپیریال او ماحول پورې تعلق لري څلورم مرچ دی دغه د مصرفیت سالم مصرفیت او پنځم دغه صحیح کارکون کې چې څومره د په تعقیب کې یا د په درمل کې هغه کوشش وکړي ترغه وخت پورې چې دی په استلا سره غفالو اپ پروګرامونه چې دی هغه برنامه چې دی د ټوله پوره شي دغه د دوره دی ډیټاکس چې دی اتونه تر لس ورځې پورې تقریبا درځي هغه نه پس بیا د نور پروګرامونه شروع کیږي په مرکز کې یا بیرون د مرکز نه چې په هدایت د ډاکټر سره باندې نو درملنه حتمی ده او شته د هیڅ مشکل نشته
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري توخی له زابل ولایت نه په لیکه کې دی السلام علیکم
السلام
وعلیکم السلام مهرباني
توخی هم د زابل ولایت څخه مستقره اړیکه نیول
مهرباني وکړئ توخی صاحب
صاحب د حمیدات ختنه د مواد مخدر یعنی د هیروین ته د خلق سکي دا عمر چې دا مضر دي او تاواني دي او یو څو کر ولا سي دا تاریاک په خلوغ خو دې نه سکي د نسل خو د خي او تر او سکي دا هم دغه مضر دي او تاوان رسي او انسان ته او بل دا هیروین چې سکي د دغه سړي پر دغه باندې ولې تاثیر کوي دا زګه دا سي غونای غونډې سي یعنی دا څه دا څه سبب ده
ډیرمن ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې دوه دقیقې وخت لرو نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
ما مخکې درته ویل چې الله پاک په قران کې ذکر کړی دی واضح چې دا حرام دی او د حرامو اضرار چې دی هغه تشته دی چې حتی په وخت نشه کې مونږ هم دی او انسان دی مسلمان سره مونږ په نشه کې هم نه کیږي بل خبره دا درته کوم خوراک سړي خلیل لري نه وي سړي پوز لري نه وي سړي دود لري نه وي سړي زرق لري نه وي ټول خوراک اغه ویني ته داخليږي اضرار یې مغه ضرور نه دي د کیس کوم فرق نشته چې مونږ وي او بل مسله تاسو ویلې چې کوم سړی کله خلی نه خوري شاید دغه ضرر کم وي کوم سړی دا اسی افواه دي په دې باندې ځان مغولوي په دې باندې ځان ته دوکه او هغه مور کوي او دریمه خبره تاسو دا ویلې چې کچرته یو سړی وګوري چې ترکی کی ترک آسان دی خو تصمیم دی د شرط او مسله د مریم ویلې چې په مری کې आवाज غور کیږي د مری کې یو غدې چې د استلا سره وکل کټ ورته وایي او بیا لرنګس دی او دغه خپل د مری هغه غشا چې د مخاطی غشا چې هغه ډیر نه زکده هغه په استلا سره میکروبی کیږي یا انفیکشن کیږي یا زخمی کیږي په ساده الفاظ درته وایم په غو کې تغییر راځي نو دې په خاطر باندې باندې دغه شین ټول دی پورې تعلق لري. خو یو خبره بیا درته کوم ورور راځي منګو تاسو الحمدلله مسلمانان یستو او د اسلام په بنیاد باندې قران کې چې څه شی ذکر شوی دی چې کوم شی حرام دی دغه اجازه نشته منع شوی دی هغه باید منګه منع قرار ورکو او کوم شی چې اضرار لري دغه ضرورونه نه ځنو ساتو خپل ځان ته ښه بهترین صحت سالم صحت بد غوړه کو.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې لمړۍ برخه هم په همدې سو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم د یادې موضوع په اړه ډاکټر صاحبان معلومات درکړي. تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو د ټلیفون شمیرې به هم تاسو ته تکرار کړم او کولای شئ چې بیا ټلیفون وکړئ 0999215 سلويخت بل شمیره مو ده 0929215 د مس د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. او یادونه کوم چې په خبرونه کې د مخدره موادو د برخي متخصص ډاکټر صاحب عبد الله ورداګ او د افغانستان د امنیت روغتي وزارت د متدینو د برخي د سار مسول ډاکټر صاحب سید جواد لمغ سره په خبرونه کې ملتیا کوي. د اوس درې